ستړي مسې قدر منو اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دی وای او ستا خبری خبرونه ده. ستاسو قربانی یو زه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
د ستا خبرونه کې شرح لاست او بیا یو نن د اتوار یک شنبه ورځ د کال 2013 د فروری د میاشتې 15مه نیټه ده. پاکستان کې دا مهال د شپې 10 بجې دی، افغانستان کې 9 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې سوي دي. خبرونه کې را سره ملګري اوسې یو شمیر مهم او خبرونو تفصيلات لرو. اول تاسو وړاندې کوو د نن ورځې د مهمو خبرونو سټکی.
د خیبر پختونخوا په ډیرا اسماعیل خان او مردان کې د قبایلي سیمو دوه ځوانان په ډزو وجلې شوي دي. د پختون تحفظ مومنټ زمواران وای دواړه د لارجون ملګری وو. د تازه بجنو پر ضد په پښتنو سیمو کې د قهر نه ډک احتجاجونه شوي.
او اخوا د قبایلي سیمې منځنی کرم ایجنسی په سلګونو خلک په احتجاجي لاریون پېښور ته رسیدلي. دوی وایي تر څو د دوی 15 غوښتنې نه به منلې سوي، دوی به د ګورنر کور مخې ته پرلت ناست وي.
کابل ته د نیټو ورغلي پلاوی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه بریالي بللي دي.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو را سره ملګري اوسئ. تاسو دا خبرونه چې په ریډیو یې هم اوري، په ټي وي یې ګوري او د ټي وي ریډیو چلونه زو پاڼو باندې هم تاسو ته په ژوندۍ بڼه نشر کوو. یو شمېر تفصیلي راپورونه درلره لرو. اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا دوا ریډیو او ټي وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگټن ډي سي د استودیو څخه تاسو پر ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. تاسو ته اولنی راپور خبرونه کې وړاندې کوو چې قبایلی سیمه کرم ایجنسی اوسیدونکو نن د یک شنبه اتوار په ورځ د خپل غشتونو لپاره پېښور ته لالون پیل کړی دی او دوی وایي چې تر څو غشتنې نوې منل سوي د ګورنر کور مخې ته به په پرلت ناست وي. دوی 15 غشتنې لري. تاستا په دې اړه نور تفصيلات د ډي وري ډيو خبريال ساديه قاسم شاه په یو راپور کې وړاندې کړي.
د قبایلی علاقې کرم ایجنسی منځنی سیمینا د طالبانو پر ضد فوزي عملیات لامله اغیزمند خلک چې لس کاله پس هم ورته د خپل رنگ شوي کورونو معاوضه یا مالی مدد نه دی ورکړی شوی، دغه او نورو غوښتنو سره د ګل یا پیر په ورځ په پیښور کې د گورنر هاوس مخامخ په احتجاج کوي. د سدنه د 15 ګاډو کې دغه احتجاجي لاریون د اتوار په ورځ هله روان شو چې کله یو اونۍ پورې د دغه غوښتنو ځایي پولیټیکل انتظامی دوی لاس جواب یا تسلی ورنه کړه. د دغه احتجاج یو مشر پټان عبدالخالق چې منځنی کرم ایجنسی سره تعلق لري دی وړي دی ته ویل
د 2009 ملټری اپریشن ایمو سنټر کرم پولی دی میچ راته دی نن تر ورځې پرې نه مو حکومت څخه پښتنه کې د حکومت دې لپاره ایدای جو شی پرې ما د مو پښتنه کې او نو اوس مجبوران دغه خلک د محرومي د وجنه فشار طرف ته بروس کې چې د مو د ماندولا ایمو مصالې مو ته سنجیدګي سره ګورنر صاحب دې ونیکشن ونه خو مو یې انشور نه کړو نو مو باندې پلاستای مستقیل کو.
د اتوار په سهار د کرم ایجنسی نه دغه احتجاجي لاریون روان شو او بیا دوابه او نورو علاقو نه به هم دوی سره خلک شاملېږي. پټان عبدالخالق وای دوی د خپل مطالبو منلو پورې به پېښور کې خپل پلت جاری ساتي. دغه مطالبې څه دي په دې حق لا پټان عبدالخالق دی وته صدا وویل.
سوال دې مونږ نه چې موږ کوم کورونا اپریشن کې نه شي په 2009 په 2008 او 2018 کې حکومت مونږ نه ډیمانډ کوي چې راځو کورونو مو تاړان کورونو پټوان او وړي ویډیو راړه هغه علاقې کې دغه علاقې کې حکومت سبې بيجلي نه دی لګوي هغه علاقې کې دغه کې اوس خپل د موبایل سیګنل کو نه کې نه زه د لاس کول نه شي کورونو هغه لاس کله مخ لاغه پکچر په تاسو کوم نه راځي هڅه مې ډیمانډ مو دا دي چې راځي مو په علاقې کې چې څومره آی ډی پیز او سیشن 18000 روپۍ د پیښې څخه 25000 کوم کیش ګرانټ هغه نه نو ورسي او سیمه د سیټونو تنه دی ملو شي او کریم دیمون چې موږ کوم دی موږ په علاقې کې د خیبر ایجنسی اپریټیون 200-300 سال نه بودی دا وګورو نو څنګه اپریشن چلان دي هغه څه لري کې نشي خسته لای نه هغه تری زنده شي پیرا تاسو هغه کار دی بلی جنسی حالان کې هغه 200-300 سال نه دلته بود یو ګور نه په اپریشن چلان نه موږ دې دا پر د هم په سر وچی شامل کړل شي.
د کال 2008 او 2009 کې رنگشوی کورونو مالکان چې کله خپل کورونو ته درې کاله وړاندې واپس تللو نو دوی له هیڅ قسمه معاوضه نه ورکړی شوی. د اوسېدو او د ژوند شروع کولو لپاره خلکو هغلته په خپل ځان له په خپل مدد کوټي جوړی کړی.
اوس په 2018 کې زموږ کوم سی ال پی سی ودی فټ د لاسټ کنفرنسیشن پروګرام چې موږ تاسو ته مشر وکړي ګورونو اپ 2018 کې هغه ټیم رسې 5 سال بعد او 2018 کې چې 5 سال کې چې ټول تایوان کمره جوړ کړي هغه کور نه خري دوی کمرې ته بچی د جوړ کړي هغه کور نه خري ول دا مو کې لري چې نه رسې او که تاسو سره یې پکچري مو ته پکچر او کوم څه سره مو تر راغلي نو مو ته په پام تاسو مو خپل بچی او یا سوال په دې ورته لا کې چې تاسو څنګه شي ترې ډول خو مخه مو یو ځای کمرې جوړول
هغه وای دی علاقې د کمی اسمبلی غړي هم انتخاب نه دي شوی ځکه دغه لته د ام ان اس 8 کروڑ فنډز هم چرته چا نه دی لګولې پکار ده دغه فنډز په دې علاقې ولګول شي. د سره سره پټان وای چې دوی دا هم مطالبه کوي چې د منځنی کرم ډیر خلکو سره شناختی کارت نشته او د دې سهولت ترلاسه کولو لپاره دوی کوز کرمی ایجنسی ته چې زی چې رسیدو کې هغه لته د نادرا دفتر بند شوی وي. دوی غواړي چې د مینځنی کرمی ایجنسی خلکو لا د شناختی کارت جوړولو سهولت لپاره د غلطا د نادرا یو دفتر هم کولاو کړی شي. سادیہ قاسم شاه، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان قبایلی سیمې باجبل ایجنسی کې د دوه قبایلی ځوانانو چې هم د باجبل ایجنسی سره تعلق لرو د دوی د وژنو پر ضد احتجاجونه شوي دي. په دې کې سوره دی وړاندې یو په کراچۍ کې وژل شوی وو چې د یونیورسټي طالب علم او بل یو ورځ وړاندې د مردان په تخبای سیمه کې وجل شوی دی. مظاهرو ته وینا کوونکو ویلي دي چې حکومت د دغه قبایلي ځوانانو په وژنه باندې چپه خوله دی او تر هغه به خپل احتجاجونه جاری ساتي تر څو چې د دې ذمہوار خلک نه ونیول شي. رپورټ پیدا پړول نه دری رادیو خبريال عرفان الله جان راکوي.
د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي او د کراچۍ په هنتون د کونکو احمد شاه چې د سن ایالت په کراچۍ ښار کې 13 اونۍ ودل شو او د آی ټی انجنیر احسان الدین چې 13 ورځې د مردان په تخبی سیمه کې مړې موندل شو د دوی د وزن پرځد په باجوړ ایجنسی کې د احتجاجونو لړۍ لا هم هغه شان دوام لري او هم دغه لړۍ نن د سیمې د سیاسي ګوندونو مشرانو، تاجرانو او د مدني ټولنو غړو په خار بازار کې درنې احتجاجي مظاهره کړې دي. په لاسونو کې بینری اوچت کړې وي او داسې پیل کړو چې د احمد شاه او احسان الدین قاتلان دي چې زندې کړی شي او مظاهرچانو صدا ډول نارې وهلې. مظاهره ته د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي او د کراچۍ په هنتون د کونکو احمد شاه چې د سن ایالت په کراچۍ ښار کې 13 اونۍ ودل شو او د آی ټی انجنیر احسان الدین چې 13 ورځې د مردان په تخبی سیمه کې مړې موندل شو د دوی د وزن پرځد په باجوړ ایجنسی کې د احتجاجونو لړۍ لا هم هغه شان دوام لري او هم دغه لړۍ نن د سیمې د سیاسي ګوندونو مشرانو، تاجرانو او د مدني ټولنو غړو په خار بازار کې درنې احتجاجي مظاهره کړې دي. په لاسونو کې بینری اوچت کړې وي او داسې پیل کړو چې د احمد شاه او احسان الدین قاتلان دي چې زندې کړی شي او مظاهرچانو صدا ډول نارې وهلې.
بدلا
مظاهره ته د مومندو ایجنسی او د نورو سیمو نه راغلي مشرانو هم ویناګانې وکړي. د دوی ویناوا چې دا څنګه چل دی، که لندن دی او که لاهور، تخبئی ده او که کراچۍ، د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي وګړي پکې وزل کیږي او قاتلانې بیا ورکیږي، او د حکومت لخوا د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکو وګړو باندې خاموشي د سیمې اورس د سختو اندېښنو سره مخ کړي دي. د دوی ویناوا
من د احسان الدین شهید دی مزاحمت وکړو زمون په وجودونو کې چې تر د اخیره پورې یو قطره هی نه من بل دې ملک ته استحکام او د پښتنو د حقوق د پر اخر دم جنگي و ان شاء الله د یو خار مستقبل جوړولو لپاره د خپل غریبي سیمه افخار نه تلایو او البته په کراچۍ کې مسلمان او زمون اور دیکھی غندگردو او بدمعاشانو او دہشتگردو اغا شہید کا مرا اغا پر شہادت پاندی غم دا اظہار دا پارا
د پاکستان پیپلز پارٹی باجوړ ایجنسی صدر اورنګزیب انقلابی یو جلا مظاهره ته پخپله وینا کې اول ترسو د باجوړ ایجنسی د وزل شو کسانو قاتلان نوی نیول شوی. دوی بعد احتجاجی مظاهرو لړۍ ته دوام ورکړي. دی ویل
د باجوړ قوم با ان شاء الله تعالی دغه شانتي سره په احتجاجی او دورز نه بل ورځ ته دا احتجاج به زیاتیږي. زه مهرباني دی وشي چې د احتجاج نه مخکې مخکې کم برداران دي، کم زمونږ واکداران دي، لري خوري هغه دې مهرباني وکي او په دې باندې دې اکشن واخلي.
د باجوړ ایجنسی د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، تاجرانو او د مدني ټولو لغړو د سترې محکمې یا سپریم کورټ د مشر قاضي نه په لاهور، کراچۍ او په تخبئی کې د ودل شو کسانو په خپله د نوټس اخیستلو غوښتنه کړې ده، او دوی ویلي دي په کراچۍ او په لاهور کې د مهنت مزدوري لپاره تلونکي مزدوران دغلته د سختې یېرې او اندېښنو سره مخ شوي دي، او هغه خلک چې په لاهور او کراچۍ کې خپلې مزدوري کولې خپلې سیمې ته واپس را روان دي، چې دې سره به د باجوړ ایجنسی اولس یو ځل بیا بېروزګاره شي. ارپان الله جان، وایس اپ امریکا، ڈیوا راډیو او ٹی وی باجوړ ایجنسی.
وایس اف امریکا دیوا یو وسطا خبری خبرونه ده. تاسو یو بل راپور وړاندې کوو چې افتاب مسعود چې د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي په ډی آی خان کې وژل شوی، د دوی د وژنې په لړ کې څلور تنه نیولې دي او پلټنې روانې دي. په دې اړه تفصیلات تاسو ته د دیوا ریډیو خبریال ادان بیٹھنی وړاندې کوي.
تیر راستے خیبر پښتونخوا انتہائی سویلی ضلع ډیر اسماعیل خان شو وژل سوی. افتاب مسعود دی کومل یونیورسٹی زده کوونکی او تعلق یې پاکستان جگزپلی قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان مکین علاقې سره وو. هغه په کراچۍ کې د پولیسو په جیلی مخابله کې وژل سوی. نقیب مسعود نږدې ملګری هم شمارل کېدو. افتاب مسعود دی نقیب مسعود په وژنه د اسلام آباد پښتون لارین کې هم ګډون درلود. د ډیر اسماعیل خان د مرکزی پولیس سټیشن مشر انسپکټر ګل حمید مروت پخلای وکړ چې د افتاب مسعود مړی ورته تیر ورځ ترلاسه شوی پنین ایم ایم ته پانچې سره پدری دزو وشتل سوی او په وجوه تشدد نقش هم موجود وی.
پهله تشدد په سوی دا غنه بده به نه ایم ایم پشتل باندې وشتل سوی دا 302 چې مو فایر ورکړه دا سره 10 خو مو معلوم ملزمانه ورکړه دا د مقتول په والد صاحب باندې طرف مو رپورٹ لیکلای دا.
افتاب مسعود نن پډره اسماعیل خان سیمکشی مسعود قبرستان شي خاورتا وسپارل شو. دی افتاب مسعود مشرور ظفر مسعود دی وسره په خبرو کې او ویل د دوی چا سره شخصي دښمنی نه و او زیاته کړه د پېښو بندوبستي علاقې کې شوي او د پولیسو په سټېشن کې مقدمه درج کړي او غوښتنه کوي چې پولیس په دغه پېښه کې ککړ کسان معلوم کړي.
د سیکنډ ټایم مشروم نه بعد وتلای وي کورنا کور شي چاته اطلاع نه دوی ورکړي چې زه چیرې څم. خو بارل 9 بجے لگ بھگ کورنۍ کال ورتا کړه د موبایل باندې و زتی خو کور شوی دا ویلی چې خا مخاج مشر دی جنای دی کورنۍ و تلای دی چیرو ملګری سره وی تی 11-12 بجے ټیم مو زتی پلور ته می ټلیفون شوای و چیرې دا د جیب شوالټ یو غنا دا شوی شناختی څه یشوی پلور نمبر مې ور سره لیکلای و کا پوسه کاغذ وی د تې کال کړه یو خو د سره یو موبایل و موبایل هم وړای دی نورا خدا سپاتا نه لګي دا سه دشمنی سپکا داس کی سخه موتا نه دویو د کنا خدا سرور مو چې یاره مو مختو نه ژغه د ډیر زیوت غنا دا سه غلای خاموش شریف و ډیر دا سه څه دشمنی مسله لیا دا سه څه کسان و خدا غو پولیس چې میشته څه اطلاع وګو پانه بعد میشته اکشن وخلی
د دوی د وژل کېدو علت تر دې مهاله نه دی معلوم سوای خو د پولیس افسر ګل حمید برور دی وسره حال تیرول پر مهال اویل د افتاب د وژنې په تړاو کې پلټنې پیل کړې دي او څلور شکمن کسان هم گرفتار کړې دي هغه دا وکړه چې دوی ګڼې چې نیول شوي کسانو کې مرکزی کردار ته رسیدلې دي
څلور کسان پنځه کسان چې موږ راکړې دي په دغه چې لازمی خبره ده چې یو دوه کسان بوي نو فی الحال لازم دې چې تفتیش شوري ده تفتیش نه مخکې دا خبره ټیک نه دي بالکل دا خو اوس د پولیس خپل سورس وي خپل طریقې وي هغې په بنیاد سره او ټیکنیکل کومې موبایل ډیټې دي موبایل کنیکشن دی هغه په بنیاد سره مړه او شپې چې کومه ډیټر باسلې ده هغه په بنیاد سره مړه دا کسان اخ کړی دي چې چا سره خبرې کړې دي اخیری خبرې چا سره کړې دي نو په دې بنیاد باندې مړه دوه رسټ کړې دي هغه نه تفتیش روان ده
بل لور د تیر جمعې په ورځ د باجوړ ایجنسۍ سره تړاو لرونکی احسان الدین چې د آی ټي انجینیر د مردان په تخبای سیمه کې وژل سوی او هغه وژنې پر ضد په باجوړ کې احتجاجونو لړۍ هم روانه شوې ده په سوشل میډیا دغه تازه د پښتنو ځوانانو وژنو ګرم او تاوده بحثونه راپورته کړي دي او دغه پوښتنه لري چې د لړایونو باوجود هم د پښتنو د ځوانانو وژنه روانه ده په پاکستان کې د پښتنو لخوا دغه احتجاجونه تر هغه وروسته پیل شوي کله چې په وروستۍ کې د سند پولیس یو افسر راو انور د جنوبي وزیرستان سره تړاو لرونکی نقیب مسعود په یو جیلي مقابله کې
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا سره مخ آسیا بیبي سره د یووالي او خواخوږۍ لپاره د اټلي په روم ښار کې یو احتجاجي مظاهره شوې ده یو رپورټ په تاسو زموږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي
د رویټر خبری ادارې د رپورټ تر مخه د خالی یا شنبه پښپښ د آسیا بیبي د خاوند او د هغې د لور وینا اوریدلو دپاره د باران باوجود په سلګونو خلک د کلیسیم بهر راغون شوي کلیسیم د هغه عیسایانو یادګار ګڼل کیږي چې د عقیدې په بنیاد په دغه سټیډیم کې وجل شوي وو د عیسایي کیتولک مسلک منونکي آسیا بیبي ته په کال 2010 کې په پاکستان کې د اسلام سپکاوي په تور د مرګ سزا اورول شوې ده ویل کیږي مسلمان ګاونډیانو په آسیا بیبي دا تور لګولی وو د دې ګلاس نه وګوښ کړی وي د روم د کلیسیم غونډه ته د عیسائی مذهبي مشرانو یو غړی نون جو ګیلنټانو وویل د مذهب د سپکاوي د قوانینو مقصد د هغه خلکو چقول دي چې بدل عقیده لري کلیسیم د غونډه ته د آسیا بیبي خاوند عاشق مسیح وویل چې د هغه مېرمن بې ګناه ده دا د عیسایانو خلاف نفرت دی چې ناپاک ګڼل کیږي غونډې ته وینا کې د عاشق مسیح د لور سترګې د اوښکو نه ډکوي د کیتولک مسلک تر ټولو لوی مذهبي مشر پاپ فرانسیس د عاشق مسیح او د هغه د لور هرکلی وکړو او وی ویل چې آسیا بیبي هر وخت په سوچ کې وي او د هغې دپاره دعا کوي
دا وایس اف امریکا دی رادیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیو ساده خبرونه تاسو وړاندې کوو تاسو ته به یو راپور وړاندې کوو چې د پاکستان سوپر لیگ میچونه چې روان دي او په دې اړه د بلوچستان ایالت زخه هم یو لوبغاړي په دې لوبو کې لوبیږي امیت سمسور ور باندې یو تفصیلی راپور راکوي
په دوبی کې د نړیوال کرکټ د لوبي پاک لباندی په بلوچستان کې د کوټي د لوبډلې کوټه د ویډیا ټول پر کامیابی باندې چې یو شمیر خلک ډیر خوشبین دي زیات شمیر ځوانان او ماشومان دغه میچونه ګوري تیره شپه د بلوچستان د کوټي ګلیډیټر و لاهور قلندر ته پر ماته ورکولو باندې خپل تاثرات داسې بیان کړل.
زما نوم عبدالملک دی. د فیصل په والا زدا ومه چې ماشاءالله دا ډېر ښایسته میچونه دي او په دې کې چې دی ماشام دا کوټا ګلیډیټر چې دی کوم لاهور ته ډېر غټ شکست ورکو په نو وکټ سره چې دی د شکست ورکو ماشاءالله ډېر ښایسته سکور جوړ کړ. الله پاک دې نور کامیاب کړي. په دې کې زموږ استاد کوټ دا کامیابی چې کوم دی هغه یو راز دی. نو موږ دې ته شاباشې وای. موږ دې ته نور اصول ورکو چې دی نور منچونه وکي او ښه منچو کې او د کوټ د پاره یو کپ راوړی ول نن پورې نه دراوړی. تیر وار هم دې ډېر کوشش وکي هغه کې دې ناکام سو چې دی ان شاء الله تعالی دا ور بده د غټ کپ چې دی کوټا ګلیډیټر به ان شاء الله دا ور راوړی کپ.
د کوټي په دغه ډله کې د بلوچستان څخه یوازینی لوبغاړی جنید فاروق هم شامل دی. د کورنۍ وی تر اوس مهال پورې ودته د برخي اخستلو موقع نه ورکړې. دوی هیله مند دي چې دغه میچ کوټه وګټي.
زما نوم محمد یاسر دی او جنید زما وراره کیږي. مش خو ډیر خوشاله وي دا میچ ته چې خدای دې پر کوټا باندې وګټي. کوټا ګلیډیټر باندې اور درغه ډبل خوشاله مشته داده چې د کوټ سره یو الګ محمد جنید هم سلیکټ شوی دی چې زموږ د کور دی.
د کوټي اوسیدونکو وی چې باید په دغه ډله کې د بلوچستان نور لوبغاړي هم شامل کړل شي.
یو کلاړی په دې کې جنید یو نور ګرځ چې دی د بار ملک وغه دې په کار دی چې په کوټ د کوټي کلاړیان په کې واخې دي چې شسته شسته پلیران ستا ښه بیټینګ کوي ښه فیلډینګ کوي ښه بازی کوي. هغه دا دی یو هغه کې دا مسله دی چې هغه غریبان دي وس نه لري سپارښ نه لري. حکومت ته په کار دي چې دا شسته پلیران راولي مخته کې بچې دا څنګه لکه د کوټي میچ دی ګرد د کوټي کلاړیان به ښه خوند کوي.
په دغه لوبډله کې شامل د جونیټ ورور وی چې د ورور په لوبو کې ډیر زیار استلې دي.
زما نوم محمد اویس دی. زه د محمد جونیټ ورور یم. دا تقریبا درې سلور کال کېږي چې دا لګیا دي. دا بس دلی د بوکټي سټډیم کې پریکټیس کوي. بس د چت باندې هم کوي. بهر ځای چې ځای ملاو سي بس هلته لګیا دي. بس ډیر محنت پکول او دا مشخه ډیر وایي چې بای سکول وای سبق وای. هغه به هلته توجه خاص نه ورکړي. بس کرکټ ډیر شوقین دي. ګره توجه په کرکټ کې وو. بس
په بلوچستان کې د ځوانانو لپاره د لوبو اسانتیاوي د نڅ برابرې دي. زیات شمېر ځوانان چې په لوبو کې برخه اخلي خو تر کامل لوبډلو پورې دوی په اسانۍ باندې نسي رسیدلی. هم له دغه کبله د پاکستان په کچه باندې د بلوچستان لوبغاړي ډېر کم لیدل کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، پټنه.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی. د هندی فلمونو اداکار او هنرمند سری دیوی پرون په دوبی کې د 45 کالو په عمر کې مړ شو. د دې ژوند او فن ته زموږ همکار ارباب محمود علی په دې رپورت کې کتنه کړې.
سری دیوی تر 45 پورې د فلمي دنیا سره تړلې پاتې شوې ده او د 300 نه په زیاتو فلمونو کې کار کړی دی. د ته په 2014 کې د هند تر 40 نمبر باندې د ټولو لوړه ولسی جایزه پدم شری ورکړل شوې وه. د دې خپل نوم شری اما ینګر آیاپن دی او دا د هند په جنوبی ریاست تامل ناډو کې زیږیدلی ده. د شپېتو او د اویا په لسیزو کې دا د 40 کالو وه چې د تامل ژبو په فلمونو کې په برخه اخستلو شروع کړه او فلمی صنعت کې د ځان لپاره د ځای جوړولو په خاطر یې سکول پرېښودلو. د تامل، ملیالم او تلیګو فلمونو اهمو هنرمندانو لکه کمال حسن او رجنیکانت سره یو ځای فلمونو کې کار کړی دی. کال 1999 کې د سولوا ساون په نوم د فلم سره د هندي فلمی دنیا یعنی بالی ووډ کې قدم کې خودلو. خدا د کال 1993 کې د فلم صدما نه ډیره مشهور شوه. هم په دې کال کې د ایکټر جتندرا سره د کې راغواندرا راو په مشهور فلم همت والا کې کار کول سره بالی ووډ کې خپل ځای نور مضبوط کو. 1998 او 1999 کې د په داسې فلمونو کې کار وکړو چې په هغه کې ښځې مرکزی کردار لرلو لکه فلم چاندنی او لمحه. او بیا په چالباز او د شیکر کپور په مستر انډیا کې دوی د فلمونو د روایتي کردارونو نه جوړدا کار وکړو. دا کردارونه یې خلکو ډیر خوښ کړل. 1999 کې د پروډوسر بونی کپور سره د واده نه پس سری دیوی د فلمی صنعت نه یو خواته شوه. خو 15 کال وروسته دا یو ځل بیا په کال 2012 کې د ګوري شندې د انګلیش ونګلیش په نوم فلم کې راښکاره شوه. دې فلم کې د دې روایتي خزه کردار خپل کړي بو او د انګريزي ژبه درس پې ورکول. 2018 کال کې د موم یعنی مور په نوم فلم کې د یودا سي مور کردار کولو د چا لور چې د جنسي تیري ښکار شوی و او دې بدل اخستل. د سری دیوی پمنینا د فلمی صنعت بالی ووډ هنرمندانو او وزیر اعظم نریندرا مودی سخت خفګان څرګند کړی. هندی فلم جوړونکي مدور بندارکر وای سری دیوی ډیر تکړه هنرمند و.
ما ته یقین ناراضي د دې ملینا د فلمی صنعت د دې ملک او د دې خونکو لپاره یو غټ تاوان دی او موږ همیش د هغې کار ستایلې. د هر قسم کردارونه ډیر په ښه طریقه ادا کول. دا په ګډا کې په اکټنګ کې د ټوکو د مینی او لنډه دا چې هر رول یې ډیر په ښه ډول ادا کړی دی.
د بالیووډ اداکار انو کپور هم د سری دیوی په ملینا خپل خفګان څرګند کړی دی.
یہ سمے نہیں تھا ان کے جانے کا. بہت ابھی تو 55 سال کی نہیں ہوئی. ابھی 13 اگست کو اس سال 55
دادا غی د مرگ وقت نو د اگست پر دیا لسم نے ٹب دے د خپل زیګدنی 55 مکلی زن مانزلا مونږ ټول غواړو چې د دې د مرګ ټول علتونه معلوم کړو. د دې مرګ د ټول فلمی صنعت لپاره یو لوی زیان دی.
آغات ہے ہم سب کے لیے یا ڈیفینیٹلی پوری فلم انڈسٹری کے لیے آغات ہے.
د دې په وارثانو کې د دې خاوند او د هندي فلمی صنعت پروڈیوسر بونی کپور او دول لونا چې جان وی او خوش نومی شامل دي.
اوریدونکو وستاسو ته وړاندې کوو خپرونه دی وستوري. او د نن په خپرونه کې به تاسو خوندوره مرکه اوري او ګوري د ناشنا استاد د مرکه زموږ همکار وکیل خان کړی ده.
ستړي مشه د واشنگتن ڈی سی نه ز وکیل خان يم. دا د ډیوا ستوري خبرونه ده او نن په دې پروګرام کې مونږ سره د پښتو ژبه وتلې تکړه هنرمند لوی نوم دی د پښتو په فن د پښتو میوزیک او د پښتو د هنر په ډګر کې ناشناس صاحب را سره ملمه دي. ناشناس صاحب په خیر راغله. ستړي مشه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله اوس ډیر تشکر ستاسو کور و ځانې درته وایم تاسو ته چې زمو په یاد یم تر اوسه هم او راغوشته مې دلته.
ډیره مننه ناشناسه. پښتانه چرته تاسو یې رول شي تاسو د پښتنو د پاره چې کوم خدمات دي د پښتو ژبه د پاره د پښتو کلچر د پاره د پښتو میوزیک د پاره په دغه کې ناشناس د یو مکتب په توګه ګڼل کیږي. زلمی ځوانان هلکان او جنکه هغوی ناشناس ته داسې ګوري لکه د یو استاد د یو مکتب په سترګه باندې. نو ډیره مننه تاسو کو چې ډیوی ته وخت ورکوي. یو جهان مننه.
یو عالم تشکر تاسو نه فقط تاسو ما په یاد یاست په یاد کې یاست تاسو د خدای په یاد کې اوسئ.
مننه مننه ناشناس سے پختنه ډیر لرو تاسو هنر سره هنري ډګر سره هم چې هنر سره تړلې دی او دغه شانت تاسو ذاتی ژوند سره هم تړلې. یو شمیر پختنه باندې کو خو په اروپا کې ژوند کوي. ناشناس هغه ناشناس چې پختانو تل په ټیویانو په ریډیوګانو اوریدلې کتلې په څه حال کې دی ژوند څنګه دی؟
یو د وطن لريوالي د شیو څه پازاب کړی یم او اسمان هغه اسمان نه دی فرهنګ هغه فرهنګ نه دی چې د لو دمو د دربدري احساس دا را سرهسته. نور نو یاران نام خدای ته ډیر دی او دی کله کله وینم کله کله دی راځي کله زور زما نو دا د وطن لريوالي دی کله کله ما سره مرسته کوي چې هغه هیروم او ژوند می عادي روان دی. دلته دوی ته د خدای خیر ورکړي میلمه پاله خلق دي او له هر درک څخه زموږ هغه ضروریات او اړتیاوې چې لرو هغه ټول رفع کړي دي او خوشحاله یم. ځینې د خلکو څخه خوشحاله یم د حکومت څخه خوشحاله یم له هر لحاظ سره. یعنی فقط یو د وطن لريوالي دا شی شته. البته دا
د وطن لريوالي دغه یو خبره ده چې تاسو دردوي باقی پاتې خوشاله یې. هنري فعالیتونه د ناشناس صاحب په څه ډول باندې دي؟
څلور کال کېږي چې په دغه کتاب باندې اخته یم. هنري فعالیت څخه یو څه لري یم نه کیږي دوا کار په یو وخت کې مشکل دی او هغه هنر هم دغه څه هنر دی چې دا ارچه اور دی چې هوا ور ځوان نه کړی سي هغه مري نو دغونه قدر می و مارکس دا اور نه دی پریشي اما هغه فعالیت چې ما په خوا درلو دی او تمرین میکاوه مشق میکاوه د موسیقي هغه اوس مو یستر نه دی اصل ور پنځه کال کې په کتاب باندې یستم او کتاب می فضل د خدای خلاص کی اوس نو ټول کارونه چې خلاص کی نو بیا و موسیقي ته کښېنم او هغه په خوانی پروګرام چې می اوس درلو دی هغه پر مخ بیایم
الله دیو کی الله دیو کی کتاب پاړه راته لګوای کتاب په سمو زبان دې سبانې لیکل دې او دغه مونږ هم اورو د ملګرو نه هم اورو چې د ناشناس صاحب د ډاکټر صاحب کتاب را روان دی او ډیر زر به مخکتنه هم شي نو کتاب په سمو زبان دې
کتاب می لومړی په فارسی ژبه باندې شروع کړی دی په فارسی ژبه باندې سبب چې زما د فارسی سندرې سره پښتو نسبتا لیرې دي او علت هم دا دی چې په پښتو ژبه کې ما غوښتي دي چې هغه تر ټولو ښه شی زه انتخاب کوم تر ټولو ښه شعر د تر ټولو ښه شاعر کلام او هغه تر ټولو ضروري پیغامونه چې دي هغه پکې انتخاب کوم هغه یو څه مشکل ما ته پېښ کړل چې په هغه کې په انتخاب کې یو څه مشکل پسند کړی یم زه نو په پښتو کې مې اثر یو څه کم دي په فارسی کې ډیر دي یو خدای دې چې په کابل کې لوی سوې ما د عمر هغه ډیره برخه مې زه د شپږنیم وو کالوم چې د قندهار څخه وتلې ما بیا په هندستان کې تر څوار لسو پنځه لسو کلو پورې ما د عمر زه هورې وم ته تقریبا اته کال اته نیم کال ما په هندستان کې تیر کړی دي هلته په کور کې پښتو خبرې کولې د باندې په اردو او کله کله هم په انګریزي وې کابل ته چې بیا راغلو بیا خالص فارسی و په مکتب کې هم فارسی و په فاکولټه کې ولاړو هلته هم فارسی و نو فارسی را باندې غالب وسولې او په فارسی کې ما د دغنی مسؤلیت احساس نه دی کړی په پښتو کې د مسؤلیت احساس کړی دی ولې مور پښتنا پلار پښتون او پښتو مو ژبه و کوشش مې کړی چې په دې کې دغه څه شي نه وي چې نقص ولري اما په فارسی کې مې بیا ډېره پروا نه ده کړې تقریبا هر څه چې په مخ راغلي دي په دلاورې مې ویلې دي چې زما ژبه نه ده کوي څه نیمګړتیا وي مې وي په کې ویدي فرق نه کوي
دغه سره تړلې د کتاب په اړه تاسو خبرې وکړئ چې په دې کې څه دي خدا به کله مارکیټ ته راځي د دې مخکتنه به کله کیږي کدا زمونږ اوریدونکو لیدونکو ته وای او خپل مینوالو ته
ما دا د کتاب د لیکلو اعظم هیڅ وخت نه وکړي رښتیا د توې مې چې زه نه په تقریر کې او نه په تحریر کې په یو کې داوا نه لرم زه ما دا مختلفو ساحو کې ځان امتحان کړی دی دا امتحانو کې په ټولو کې تقریبا یو منځنۍ سړی وم او متوسطه سړی وم اپا دا هنرو دغه کې دا متوسط څوک او مابیني څوک منځګړی دا دغه چندانې خوند نه لري باید سړی په هنر کې یا ښه وي او یا نه وي نو په لیکنو په دې کې ما د شهرت هم نه درلودی او خاصه لیکنه مې نه درلوده مګر دا شی مې د مجبوریت څخه دغه کتاب ولیکي مجبوریت دا و چې دا کتاب ما سره زه پروتي دا تقریبا یو دولس دیارلس کال یا څوارلس کال پخوا یو دوه نفر په پېښور کې سره یو ځای شول او دا کتاب یې هلته نشر کړ په دا نو په زرهاو شمیرې دا تیراژه په زرهاو ولې هر چا چې وایم هغه سره دا کتاب پروتي لپاره مرخه دا کتاب ډیر نیمګړتیاوې لري اول خو دا کاغذ ډیر عادي کاغذ دی او بل په هغه سندرو کې زما تقریبا شل پسل کې سندري په دې کې راغلي دي او په دا شل پسل کې سندرو کې تقریبا 50 پسل کې غلطي دي املایي غلطي دي په شکل کې ځینې شیان غلط لیکل شوی دي حتی دا بل شاعر شعر زما په نام لیکل شوی هغه شاعر آصف فکرت دی دی فطرت لیکل کیږي ما دا فطرت هغه په سوال لیکل کیږي فطرت او هغه په کاف لیکل کیږي آصف فکرت دا هغه شعر ما په نام لیکل دي نو په خوښه دا ورغل چې دا لیکته فطرت اخلاص نو دا څنګه کړ دا څه چې ما کیلا کیږي یو مقدار ګله مې کیږي چې دا شیان چې کوي دا ځوانان هدا اقل یو پښتنه مو کې یو اجازه وغواړي او شاید سړی به مرسته ورسره وکړي هغه کار هم سم کار وي او سړی خوشاله دا دی چې اجازه راته وګورسته دا کار سم وکړي نو دا سي درته مګر پسنګ کې دا ګلیو او شکایت پسنګ کې خوشاله من ځنی چې دا شی زو دې ته دا کتاب واه سوالم چې زه دا کتاب د خپل سندرو دا د لومړي ځل لپاره زموږ په تاریخ کې زه دا ولیکم. ولې په دې سلو کلو کې لبد مرغ هیڅ یو هنرمند یا د هنر خوښونکو لخوا څخه دغسې یو شی نه دی چاپ شوی چې د یو هنرمند هغه آثار ټول مثلا راوړي په یو کتاب کې او د هغه د پوهېدو دپاره هغه کلمات چې لازم دي او د تشریحات چې لازم دي هغه هم راوړي. دغه کار ما وکړي او یعنی په تاریخ په دا سلو کلو تاریخ کې زموږ د موسیقي دا کار چا نه وکړي. د لومړي ځل دپاره دغه کار ما وکړي. یعنی هغه سندرې تقریبا 5500 یا 600 سندرې چې ما په راډیو کې ویلي دي په پښتو په فارسی او په اردو هغه می ټول په دغه کې راوړي دي او هغه ځینې برخې د هغه مثلا د صوفیانه او عارفانه سندرې چې د ځینو شاعرانو دي که حافظ دي که مولانا دي که بیدل دي که رحمان بابا دي که حمید ماشوخیل دي د هغو دغه صوفیانه اصطلاحات او تعبیرونه دغه تفاوت لري د نورو کسانو سره دا هغه تشریحات مې تور کړی دي او بل ډېر دغه شان دي پښتو لنډۍ تقریبا یو لس پنځلس لنډۍ وي دغه په دا سلو کلو کې پورته کښته کیږي دا شپاړس پنځلس شپاړس نه شپاړس اوولس یعنې دغه هڅه مې کوي چې وګرځي په دغه شي پسې دغه کتابو څخه خورا ښایسته ښایسته لنډۍ دي هغه ځینې راوځي ډېرې لنډۍ دي چې هغه باید یو ښځه ووایي ولې دلګیر ولاړې یاره دلګیر زه یم چې د پلار له کوره ځم دا باید یو ښځه ووایي نارینه د څه وای په معنا هم نه پوهېږي یعنې دغه شان مې څه واضح کړي دي چې دا کسان په دغه شی چې دا مسؤلیت چې اخلي ریسپانسبلټي چې اخلي په اروپا باندې باید د هغه سر اوږده سم بوځي دغه شی لپاره سم وګرځي هغه ښه شعرونه پیدا کړي ده ښه شاعر ده او هغه لنډۍ چې په کار مثلا په هغه کې هغه چار بیتی چې د موږ ورته وایو رباعیات چې موږ ورته وایو شافردونه موږ ورته وایو دغه شر نو تقریبا دغه ضرورتونه مې ټول په دغه کتاب کې راوستلي دي او د ځوانانو لپاره د فکر کوم چې نیمه پیړۍ د ناشناس له سندرو سره دا یا د پښتو د کتاب نوم دی او په فارسی کې نیم قرن با ترانه های ناشناس او په انګریزي کې هاف ا سنچری وذ د میلوډیز اف ناشناس دا مې چاپ کړی دی. نو په یو میاشت دوه میاشت کې پښتو هم د خیر سره راوځي. عبدالباری جهانی صاحب ته مې هغه سپارلې چې هغه په پښتو دار شر
صحیح صحیح خامخا به ګورو مونږ ته سترګې په لار باندې یو.
بالکل دا کتاب به نن د جمعې پر ورځ د افغانانو لخوا څخه د لمانځل کیږي او پر دغه باندې به خبرې کیږي. جناب سفیر صاحب سید جواد طائب طیب دا هورې راځي ور ز بیان یو کوم دغه کتاب په اړه کې او هغه به ما ته خبرې کوي او نور یاران او دوستان او دانشمندان او عالمان دغه هم راځي په دغه کتاب باندې به تفسیری او ذکری او میلمانه هم حالت تقریبا یو نیم سل دوه سوه نفر میلمانه راځي هر څه په دغه شی ګوري. نو دا هم تاسو خبر درکوم چې شدې یاران خبرې په دغه شی
سمه د ناشناس صاحب دغه کتاب مونږ ته سترګې په لار مونږ به هم خامخا ګورو او غواړو بچی ځوانان الکان او جنکی هم د دغه کتاب نه فائدہ واخلي او خامخا یې وګوري. زه به دا پوښتنه کول غواړم دی ځکه ډاکټر صاحب چې د محمد صادق فطرت حبیبینا ناشناس کله شوې هغه کم کال وو کم وخت
دا شو ورځه که څه ده خو دا یو وخت سره سره چې په کورونی کې چې به یو چا خطا وکړل هغه خطا به هم په هغه کې به هم زه به هم په هغه مسؤلیت کې شامل شولم او که په خاصه څه خطا وسوله هغه به هم ما فکر کاوه چې کورنۍ ته مې یو ضرر ورساوه پلار ته مې ضرر ورساوه چې ټول د حبیبي په نامه سره و. نو ما اکثر نه کوشش کاوه چې دغه یو شی ولې فارسي کې یو شعر دی وایي چې در قوم یکی بې دانشی تر نه که را منزلت ماند نه مهره. نو له دې سبب مې دا فکر وکړ چې هغه مسؤلیت په خپل ورو باندې واخلم خپل ځان مسؤلیت زه په خپل واخلم. یو مې دا علت وو او بل دا وو چې د ډېر کوچنیوالي څخه زما پلار د بیدل شاعر د اشعارو خورا شوقي وو یعنی د خوشحال بابا حمید ماشوخیل رحمان بابا په څنګ کې بیدل به هم اکثره ما ته وایه او د هغه کلام هم زما ډېر خوښ وو. په هغه د فطرت کلمه خورا ډېره راغلې ده بیدل فطرت دغه تقریبا اوږه پر اوږه دغه ډېر راسره نو دا به خوښ او مخصوصا د صادق سره د فطرت لیر شت یعنی صادق فطرت راست نهاد په فطرت صادق او رښتیا ګوي او پر رښتیا ګو رښتیا کدا در سو وایم چې په ژوند کې مې درواغ نه دی ویلي شاید ویل نه مني اما ما نه دی ویلي پر رښتیا ګو نو دا مې فطرت تخلص مې اختیار کړ راغلو موسیقی ته زما د ډیر کوچنیوالي څخه دغه قسم یې هم ټوله په دغه کتاب کې لیکلې ده چې د کم وخت څخه تقریبا د څلور کلنۍ پنځه کلنۍ څخه نیولې بیا تر دا اوسه پورې د موسیقي دا شوق نه و لیونتوب و زما ده مطلق لیونتوب و د شپې او دروازې مې دغه شی په سر کې وو او بس په دغه خیال کې مې دغه راګرځېدی او چې به یو چیرې سلمه یا په یو کار به بوخت ومه او یو چیرې به م د لیرې څخه یو نغمه واورېدله بس دا کار څخه بیا زه خلاص وم هغه نغمې ته مې باید سر پای پورې غوږ نیولې وای چې دا څه رقم ده څه رقم نه ده نو د هغه وخت څه دا شوق و بیا مو هندوستان ته چې ولاړم هلته خو نو د موسیقي هورې د عبادت یو جز دی نو هغه شی هم وو او د خپل شخصي علاقه دا هم وو خو نو په هغه وختو کې د درس وخت وو او د نورو مصروفیتو وخت وو بیا چې کابل ته هم راغلو هلته هم دا نورو وختو د نورو مصروفیتو په څنګ کې موسیقي ما کرا پر مخ بیوله استاد مې نه درلودی او تر اوسه پورې نه لرم نو دغه شی تقریبا به د استاد له کومک څخه یو خدای چې به د استاد له کومک څخه او بل د پلار په پښه مې صرف برستینې لاندې دا د موسیقي څمرل دا مې پر مخ به وي ما به په هارمونیا باندې یو سوال واچاوه هغه سوال به په هارمونیا باندې بیا مې پر ځان باندې به مې یو برستن راوغړول بس تر هغه لاندې ما دا څمرل کاوه زه په لوړ پوړ کې وم په کور کې پلار مې لاندې وو نو زما اواز به په 2 بجې د شپې وکړ به یو بجې د شپې زما اواز هلته نه ورته نو بس ما دغه رقم سره د خپل موسیقي بیا چې راډیو سم راغلم چې ما هڅه په اردو پروګرام کې د افغانستان د رادیو په اردو پروګرام کې ما برخه واخیسته د ترجمان او د نطاق په حیث سره نو هغه څنګه مې یو کال دوه کال مې هغه کار ته ادامه ورکړه دغه د موسیقي شوق مې درلودي بل اخره په دغه موسیقي کې هم شامل شوم مګر پلار مې د سلولو کلو پورې زما په موسیقي باندې خبر نه و فقط کله کله به عمر سو ویل چې دغه ارڅوک چې دی در ناشناس او دغه معلومیږي چې د هندستان او به باید خړلې وي دغه د هندستان او په رښتیا هم خو هغه هندي وطن کې زه تقریبا اته کاله چې هورې وم نو بیا هغه سندرغاړي چې زما هلته خوښ وو کې ال سهګل وکندنلال سهګل د هغه سندرې ما اکثره اورېدلې او هغه مې کاپي کولې او غوښتل مې چې هغه غونډې سمه نو دې شی هم یو څه مرسته راسره وکړه نو بیا مې موسیقي هم شروع کړه تر څلورو کلو پورې څلور کاله وروسته زما پلار په بانک ملي کې کار کاوه هلته اندوان او سکان او مسلمانان ټول برخه درلوده د افغانستان نو یو څوک راغی ورې دا د اندوان څخه نو زما پلار ته وویل چې مولوي صاحب زما پلار یې مولوي صاحب باله ویل د قرآن حافظ هم وو او په دیني مسایلو کې هم وارد سړی وو نو هغه چې مولوي صاحب صبریک د سوایم مبارکي د سوایم بیا پلار مې وویل د چیش په باره کې دی ویل ستا د زوی ناشناس په باره کې بیا زما پلار داسې جدي ورته وکتل ویل ما وتا خو هېڅ وخت شوکې نه سره درلودې بیا شرمېدی ویل ډېره معذرت غواړم ډېره بخښنه غواړم ما په خل ما غلطي وکړه خو په هر ماښام چې پلار راغی زه یې راوغوښتلم ویل اول خو د پرنسپ په لحاظ سره مخالف یم درسره چې زما د کور راز څلور کاله وروسته د باندې یو سړی هغه ما نو ما لاسته پورته کړه ما ورته تاسو د موسیقي مخالف یاست له دې سببه بیا ول چا ول چې زه د موسیقي مخالف یم زه د موسیقي مخالف نه ومه او نه یم بلکې طرفدار یم ډېر د دغه شي منتها زموږ وطن او زموږ قوم او زموږ پښتانه چې دي هغه د موسیقي د اورېدلو لپاره خورا تیار و د رقصونو نڅاو لیدلو ته خورا شوقي دی چې هغه وویني مګر د خپلو خپلوانو څخه پر چا باندې پیرزو نه دی چې هغه په موسیقي کې اواز سندرې وغوي یا اشاله رقص دا وکړي نو دا پښتنو عادت خو وروسته پاتې په دغه حصه کې په فرهنګ کې مو دغه شی د لیر اول څخه دغه شی وو مګر زمانه تغییر کی ځای تغییر کی نو په هر صورت یعنی د موسیقي فعالیت مې دغه په دغه ترتیب سره وو نو تقریبا 1950 کال کې یو 250 کال کې ما موسیقي پر اړیو کې یعنی برخه ورکړه
ډاکټر صاحب تاسو ډیر په انداز باندې د خپل ژوند دغه کیسه کم چې تاسو د هنر په میدان کې کم قدمې خو دی او د هغې هغه ابتدایي مرحلې ډېر په خانداز باندې بیان کړي. خو دې ځای کې به زه د امیر حمزه شینواري بابا یو شعر هغه به تاسو ته خامخا ویل غواړم، او بیا دا په داسې حال باندې چې دا اونۍ په پښتونخوا کې د حمزه بابا د تلین څلیرویشتم تلین منزلې کېږي. هغه په یو شعر کې وایي چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، تشوې د پښتو غزله، تشوې د پښتو غزله ځوان زه د بابا کړم. پښتنه دا لرم تاسو نه ناشناس صاحب چې تاسو چې کوم پښتانه هنرمندان دي یا د نورو ژبو هنرمندان دي تاسو د استاد په سترګه باندې ګوري. دې ځای کې موږ دا ویلی شو چې ناشناس خپل ټول ژوند د پښتو غزل توقف کړی، خپل ځواني، خپل ټول عمر.
یو شی دی چې دغه کسان چې ما ته د استاد په نامه ما یادوي، زه هغو څخه اکثره دغه غوښتنه کوم چې مهرباني وکړي دغه ما د استاد په نامه سره مه بولئ تاسې، ولې چې دا د استاد نوم دا لوی مسؤلیت د انګریزانو خو به د لو ریسپانسبلټي لري په دغه کې، او مسؤلیت تر عهده زه نسم وتلی. ولې زه رښتیا درته ووایم چې په موسیقي کې دوه جزه خورا مهم دي چې یو یې اواز، رغ او سر دی دا پخپله، او بل یې هم هغه ریتم او تال، د تبلې تال یا د ډول تال دغه دی. ته باور وکړه چې ما په یو اربونیا باندې درې میاشتې د دې دپاره چې خپل اواز بېرته هغه طبیعي حالت ته راوړم، شپږ اووه کاله ما یو وخت په مسکو کې په سفارت افغاني سفارت کې کار کاوه، پنځه کاله ما موقع پیدا نه کړل چې زه د موسیقي تمرین او مشق وکړم. بیا کابل ته راغلم، هم سهار تر ماښامه پورې به راکټونه و، د دې خوا د هغه پاس به راغوځېدلې، هغه پاس او هغه پاس آرامه فضا نه وه، هلته مې هم تمرین ونه کړ. پاکستان ته راغلم، هلته زه یارانو مجبور کړم چې یو مجاهدین دپاره یو څو سندرې ووایم. نو زما اواز د خپل هغه طبیعي حالت څخه کښته راغلی و یو څه، نو ما زه به تمرین کوم. نو مې د یو دوست څخه اربونیا وغوښتله، د هغه اربونیا مې وغوښتل، د اربونیا سره مې تمرین وکړي، کوشش وکړي دا چې دا اواز بېرته هغه خپل عادي حالت ته راولم. درې میاشتې مې دغه تمرین وکړي، تقریبا نوې ورځې یا سل ورځې دا تمرین وکړي. د لاهور ته راغلم، په هغه سټوډیو کې مې غوښتل چې ریکارډینګ وکړم خپل. هلته چې زه راغلم، او استاد د پروډکشن سټوډیو کې چې استاد وو، هغه رسول د ارمونی اواز ته وارو دی، ول د ارمونی دی سور ده. زه حیران پاتې شوم چې ګورم ما پنځوس کاله شپېته کاله د موسیقي سره تیر کړل، په دغه سور باندې زه ونه پوهېدلم چې دا بې سور ده. او دې راته وویل دغه شی، بیا لندن ته چې راغلم دلته هم استادانو وویل چې دغه ارمونی بې سور ده. نو وګوره، د موسیقي نیمایي شی دغه سور دی، او آهنګ دی، او هارموني دی، چې دا اواز باید د ارمونی سره، ارمونی باید د اواز سره یو اندازه هم آهنګ وي او هم ابرقم وي. نو بلې هم تال دی، تال کې هم زه پرابلمونه لرم. دغه شل پنځه ویشت کاله چې زه په دغه لندن کې یم، دغه تالونه ما په هغه تبله کې چیرې ریکارډینګ کړي و، دغه سیډیګانو کې هغه تال راته شروع کړم. نو تبلچی ته بیا ضرورت نشته چې تبلچی هم راسي یا ډول ووهي یا تبله را سره ووهي، دغه شعر ده، د هغه سره بیا زه دا سندرې وایم. نو هغه سره هم پرابلم لرم، ولې ما هیڅ وخت استاد نه درلودی هغه پرابلم. یعنی ما د چا نه وویل چې کهروا چې شه ده، او دادرا چې شه ده، یا مغولي تال دا چې شه دي، دا چا نه ورته ویلي. بس هغه څه چې ما اورېدل، فکر مې کول چې هر ځای څخه چې شروع کړل او هر ځای چې ختم کړل، دغه موسیقي د خلاص. نو دغه شانو د څوک چې استاد راته وایي، ما ته دغه ټول خپلې نیمګړتیاوې را په یاد سي چې زه نه تنها چې استاد نه یم، ښه شاګرد هم نه یم.
تاسو لویواله دي چې تاسو وایي چې ځان ته استاد نه وایي، خو په پاکستان، افغانستان کې ځوانان هنرمندان، هنرمندانې هغه تاسو ته د یو مکتب په سترګه باندې ګوري. تاسو چې کوم هنري فعالیتونه دي یا تاسو چې کوم هنري خدمات دي، په هغه قدم باندې غواړي چې لاړ شي، په کم قدم باندې چې ډاکټر صاحب تللی دی، په کم قدم باندې چې ناشناس صاحب تللی دی. ښه، نو دغه
دغه شی دغه پوښتنې ستاسې دا حافظ شپږ نیم سوه کاله پخوا یو شعر ویلی دی، خدای دې چې هغه زه سم را په یاد نسي. نیکی پیر مغان بین که چما بدمستان، نیکی پیر مغان بین که چما بستان ما بدمستان، نیکی پیر مغان بین که چما بدبستان، هر چی کردیم به چشم کرمش زیبا بود. یعنی هر چی موکل، هر چی مویل د دی په د کرم پستلو کې هغه شی ششی ورغی، نو سخن نیک تعلق به گوش شه دارد.
صحیح تاسو خبرې نورې هم کو تاسو سره یو شمیر پښتنې نورې هم لرو په یو شمیر جبو
یو شمیر کار کې ما په شخصي ژوند په باره کې په لباندنی ژوند په باره کې په اداري ژوند کې وسنو اداره هم نشته دفتر هم نشته هر پښتنې چې لري دل بیغمه یې وکړي هیڅ
ډول مننه مننه ډاکټر صاحب تاسو لویواله یو ځل بیا په زده وایم چې تاسو په یو شمیر جبو کې سندری ویل دی په دری کې هم ویل دی په پښتو کې هم ویل دی په هندی کې هم ویل دی په اردو کې هم ویل دی کومه جبه کې د سندری ویلو خوند در کړي زیات خوند هم ته غست دی په کومه جبه کې
رښتیا درته وایم چې ما په انګریزي جبه او په روسی جبه هم یو وای وسندره ویل دا فقط تب آزمایي لپاره خپل استعداد وازمایم د هغه لپاره ما نو سندری می تقریبا په پندو شپږ ژبو ویلې دا تاسو ذکر وکړ دا هم او روسی او انګریزي می هم یو یو سندره ویلې ده او درته وایم رښتیا درته وایم چې ما په دا فارسی ژبه کې او په اردو کې په او په پښتو ژبه کې سندری ډیرې دي په پښتو ژبه کې یو شی زلرم چې ما تقریبا یعنی نوی پسل کې سندری چې دي هغه ما خپل کمپوزیشن دی په کاپیګانی هم ویلې ده هندی کاپی می هم په فارسی کې ویلې ده د نور ژبو کاپیګانی دا نو خبرداري چې کوي یا کاپی کوي دا می هم لیدل کړی مګر په پښتو کې می هسته امکان خپل کمپوزونه ویلې دي یعنی دا شی او بل می په پښتو کې ځینې راګونه ویلې دي چې هغه نور یارانو تر اوسه پر نه دی ویلې نو دا شی د تاسو سره ستاسو په تر اوسه پر کښ کړی
صحیح سمه ده او ناشنا صاحب دې کې دا چې تاسو روان دي په خپل خبرو کې هم ویل چې په کندهار کې زیږیدلې او بیا په کابل کې راستر شوی د غشانت هند پاکستان اروپا اوس نو یو خبره چې کوم زیاته راځي او مونږ په تاسو مینوال کوي هغه وایي چې په نورو ژبو کې څومره تاسو سندری ویلې دي په پښتو کې دومره سندری نه دي ویلې په هغه شمیره کې کم شمیره کې چې تاسو په دری کې یا فارسی کې ویلې دي یا په هندی کې ویلې دي پښتو کې ډېر زیات نه دي ویلې څه وجه ده
بولې د دې وجه دا یا د دې انتقاد بالکل صحیح انتقاد دی ولې ما مورنۍ او پلارنۍ ژبه پښتو ده باید په پښتو کې مې تر فارسی او تر اردو باید ډېر سندری ویلې وای لیکن ما دا احساس د مسؤلیت responsibility دا مې کله کله مجبوروي په پښتو کې مې غوښتي چې هغه شی باید ما خپل کمپوز وي خپل مې جوړ کړی وي او یو راګ نوې راګ وي چې ډېر تکرار شوی نه وي بل چا نه وي ویلي او هغه شی باید په هغه عالي درجه سره ډېر اعلی درجه سره باید هغه شی ریکارډینګ شي په دې شي کې بیا وینې سړي هغه تعداد او شمیر بیا کمیږي په فارسی کې مې دا پروا نه ده کړې که مې هر شعر راخستی دی هغه شعر مې ویلې دي په دې پیدم چې زه مسؤول نه یم او کچېری څوک انتقاد مو کې هغه سوام چې دا ما ژبه نه ده نه مې مورنۍ ژبه ده نه مې پلارنۍ ژبه ده اما پښتو کې بیا زه مسؤول را زم باید لږ څه شی واخلم چې هغه بل چا نه وی اخستی او بل چا نه وی ویلې او دا دعوه کولای چې پښتو کې مې هغه شان چې ویلې دي هغه یعنی هم پښتنو خوش کړی دي او هم فارسی ژبه خوش کړی دي او په خپل ما باندې هغه لري ترانه
صحیح سمه ده تاسو باندې ډېرې ګرانې دي په خپل هم دغه کمپوزیشن کړی د پښتو د سندرو خو زه به دا پوښتنه کوم چې کومه سندره وه ناشناس نن چې په نړۍ کې دومره یو لوی نوم دی او پښتانه یې پیژني په هندستان کې خلک پیژني په ګرده نړۍ کې خلک پیژني د پښتنو نه علاوه هم نو کومه سندره وه چې هغه سره ناشناس خلکو باندې په خپلو مینوالو باندې ځان ور وپیژنده چې ناشناس هم یو هنرمند دی یو آرټست کله چې تاسو نوی نوی په دې میدان کې یا په دې د هنر په میدان کې قدم خو دیو
ولا دا سندري خو ډیر دي که ډیر کسان دا پرسنل ماسک چې تاسو په خپل خپل کومه سندره ډیره خوښه ده دغه سندر سندری ټوله هر یو سړی زحمت باندې وباسي شعر له یو شاعر له کتابه راوباسي هغه پیغام سره وسنجي چې پیغام زه چاته ورکوم دغه پیغام هغه چاته چې زه ورکوم دا پیغام هغه په کومو جغرافیوي حدود او سغولو کې ژوند کوي او کوم تاریخ یې تر شا پرې ایښی دی او د فرهنګ کښته پورته دا یې څه شی دی هغه ټول شیان په نظر کې نیسم بیا نو هغه شی زه ریکارډوم په راډیو کې یا په هر ځای کې چې وي نو هغه تقریبا سړي ته د اولاد حیثیت لري د خپل مخلوق حیثیت لري چې په خپل سړي جوړ کړی دی نو د هغه د هر حرف سره د هر اواز سره د هر غږ سره یې زه مینه لرم او هغه شان مې خوښ دی په هغه کې نو زه فکر کوم چې داسې خاص شی چې کوم شی زما ډېر خوښ وي یا کومه سندره په خلکو کې ډېره په دې کې فقط دغه ویلی شی چې ما ډېر کوشش کړی چې هغه پیغامونه خوښ کړم چې هغه په دغه هر کورنۍ کې چې وګورې هغه ته اړتیا ولري مثلا زما یو خوریی و په کور کې هغه یوازینی څوک چې خورا ډېر خوښ و د ټولو پر ټولو باندې ګران و چې درې څلور لونې وې او یوې زوی و هغه زوی ډېر باندې ګران و هغه ولاړې یو وخت امریکې ته ولاړې نو دا مور و خویندې و پلار و دغه ډېر په هغه پسې دیخ سولو او هغه چې انګریزي کې ورته مسکاوه
خپه ورپسې بالکل
نو هغه ولاړ ته په دغه وخت ما یو شعر د حمید بابا دا نن بشپ زما د یار پر کوم مکان وي جلوګر به په کوم هټ په کوم دکان وي دغه شعر ما ولیدی چې دغه بهترین شعر دی په دغه وخت کې د دې فامیل دپاره د کورنۍ دپاره هم او نور کسان هم داسې کمه کورنۍ وي چې په هغو کې یو مسافر ونه لري یو خواته نه وي تللی نو هغه د هغه نو په دې وپېچم دغه سندره او دغه شعر د ډېرو کسانو د ډېرو کسانو سره اړتیا لري وو یعنې په تماس ورسره لري تماس ورسره لري د هغه شي سره او دغه شی په کور کې دغه څوک محروم پاتې شوي دي چې هغه تللي دي او دوی سر سره کوي چې کاشکې موږ ورسره وای کاشکې دی زموږ سره وای کاشکې دلته یې وای کاشکې دلته یې وای کاشکې موږ هلته وای دغه شی نو ما زه فکر کوم چې دغه شی شیان ما د موضوعاتو په لحاظ سره انتخاب کړ دي که د خوشحال بابا دي که د حمید ماشوخی دي که د رحمان بابا دي که د بیدل شعرون دي که د حافظ دي په هغو کې دغه شیان چې د خلکو د ژوندانه سره تماس ولري او په هغو باندې اثر واچي دغه ما انتخاب کړی وه
صحیح دغه شعر د حمید بابا چې تاسو وړاندې ذکر وکړو چې نن به نو زه به غواړم تاسو غوړوان دي خواستم کړو چې کوشش وکړو زمزمې کمی وکړو خو بدم زه به غواړم چې تاسو دغه یو سو شعرونه په خپل خوګه غړې باندې راته لغون ته زمزمه کینو مننه بوي ناشناسه په خواست ته کوم
نن بش پزما د یاد پر کوم مکان دی جلو غرب په کوم هټ کوم دکان دی کوم دکان به د خپل د دروکان وي کوم دکان به د خپل د دروکان وي شرم ولی به حسن کوم ترکان وي شرم ولی به حسن کوم ترکان وي پډه و به د مخ کوم پتنګان وي ولی نه چوي لږه غم از ما دل چې دی واورې د د یار د توبه دل
سبا کو رت سوکھلوی نکو گے رم چب سادوی کب ہلوی پت شان پر شکست
قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا دی وا یو واسطه خبری خبرونه د محل پایت رسیږي. ستاسو قربانه وز کلسوم کاکر
او زه محمد اکرام
دنا اجازه تخلو شش په درته غواړو.